پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم داسا دیرادو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. داسا دیرادو د دې ساعت په خبرونه کې باوراندې واوري چې په قطر کې به نن هم د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشي. په دې اړه وړاندې توضیحات درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. او روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د هیواد ته د مرستې وړاندیز کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې تایید کړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کړي. دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په عین حال کې دا یادونه هم کوي چې هلته د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې روانې دي. له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک هم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. طالبانو رسمن تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر تابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د ښه ترسره کولو په هدف شوی دی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15 نیټه له بنده خوشي شو. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فندرلاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر هر اړخیز بحث وشو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې په بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم بللی او د دې هیوادونو په تیره د جرمني د همکارۍ څخه یې مننه کړې. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین د پنجشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. امریکا، کانادا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغه چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پاموړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونه کړي. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز دا بیان پرون په داسې حال کې خپور کړ چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکنیل او د ډیموکراتانو مشر چک شومر په خپلو کې یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره سره وکتل. پرون د امریکا سنا د تړل شویو فدرالي ادارو د بیرته پرانیستو لپاره سیالو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پیشنهادونه رد کړل. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د څلور دیرش ورځو راهیسې تړلي چې دا د دې هېواد په تاریخ کې د یوې برخې فدرالي ادارو تر ټولو اوږده رخصتي بلل کیږي. او وروستی خبر تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي اقدام په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هېواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونو لپاره غږ کړی. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې به مقدونیا خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونیا ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر لس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې نن به هم په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دوام وکړي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرند ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي.
په روزګان کې به سر له نوې اونۍ د ګزرند واکسین په لرې پرتو سیمو کې هم تطبیق شي.
مخه به کمپاین کور په کور به وست په جماعت یا سایت تو سایت به موږ له خیره سره کمپاین لرو.
د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړلو پر موضوع بحث لرو. نن په کابل کې د افغانستان د اجرایه ریاست د دوه مرستیال حاجی محمد محقق په پلوي غونډه شوې ده. مخکې تر دې چې کابل ته ورشو د دې غونډې په اړه تاسو ته حال درکړو، د سولې خبرو ته به تم شو. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وشغېشي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن پنځمې ورځې ته تمدید شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی د پنجشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. جمهور رئیس غنی د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل چې د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده داده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز ته راولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نورو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د قطر د دفتر په ارتباط لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، دا تغییر راغلی دی چې طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي د دوی د سیاسي د دفتر مشر په توګه د ملا محمد برادر ټاکل شوی دی. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشي شو. د له زندانه د د خوشکېدو په ارتباط هم زلمی خلیلزاد هڅه وکړې او داسې راپورونه خپاره شو چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دی په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلي و چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په پاکستان کې ونیول شو. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د حاجی محمد محقق پلویانو غونډه کړې ده. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون ولسمشر اشرف غنی له کاره ګوښه کړ، خو اجرایه ریاست په یوې اعلامیه کې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت له پریکړو سره په تضاد کې وبلله. د کابل نننۍ غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی. له ده به واورو وصال صاحب، په دې غونډه کې څوک راغونډ شوي وو او څه یې وویل؟ سره
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند چې په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي هم کړی ده، دوی نن د ولسمشر د هغې پریکړې په غبرګون کې دلته کابل کې راټول شوي وو چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې لرې کړی ده. د دغه ګوند محمد نتیقي وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري. دی وایي ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه، بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی دی او د ملي والی د حکومت تر پایه به خپلې دندې ته کوي. نو دوی په خبره د حکومت جوړښت د یو سیاسي هوکړې شوی دی او همور دی، په هغه صورت کې چې دوی وایي چې یو لوری له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت د لاسه ورکوي او په دې توګه د ملي حکومت عمر پای ته رسیږي. د ښاغلي ناطقي په خبره ولسمشر باید د ښاغلي محقق په اړه صدر شوی فرمان باید لغوه کړي. دا شندوی دا هم وغوښتل چې د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلان دي د سیاسي مقرریو لیو او ازل لړۍ باید بند شي او کومې ادارې چې مشر نه لري د سلسله مراتب په پام کې نیولو سره دي تر سرپرست وګمارل شي. دا شند د دوی په لغوښتنه دا و چې دولتي امکانات او نهادونو څخه د خپل کمپاین په موخه استفاده نه کیږي.
بله وصال صاحب، د افغانستان اجرایه ریاست هم پرون دغه پریکړه وغندله، لیکن په ورته وخت کې داسې راپورونه خپاره شو چې په خپله ښاغلی محقق به نن خپل دریځ روښانه کړي. د محقق په ارتباط څه ونه ویل شول چې دی به څه ووایي او که نه؟ له غونډې داسې معلومه شوه چې په همدې خبرو به دوی هم اکتفا وکړي.
تر اوسه پورې خو څه نه دي ویل شوي. یوازې تېره ورځ په خپله ښاغلي محقق په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نن دی خپل دریځ روښانه کوي په دې تړاو، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د دوی په توافق باندې نن جوړه شوې وه او دوی یو لړ خبرې اترې لرلې او تقریبا داسې ښکارېدل چې همدغه د ښاغلي محقق له ادرسه خبرې هم دي. او دوی دا هم ویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د ملي والی حکومت کومه هوکړه چې شوی ده او د هغې له مخې دغه ملي والی حکومت رامنځته شوی، 22 مورده اختلاف کارونه د ولسمشۍ ماڼۍ لخوا نه شوي دي چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی دا ګواښ هم وکړه که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي نو دوی به بلې ټاکنې باندې غور وکړي چې هغه به د موقت حکومت رامنځته کول وي چې هغه به رامنځته کیږي او بیا به انتخابات هم هغوی سنبالوي او مخته وړي او دواړه لوري به خپل مشروعیت د لاسه ورکوي. اجرایه ریاست هم ولسمشۍ ماڼۍ هم
په داسې خبرداري په صورت کې چې دوی وایي چې بل حکومت باید رامنځته شي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې، په داسې مهمه غونډه کې د اجرایه ریاست په استازیتوب هم چا برخه اخیستې؟
نه، یوازې همدغه د خلکو د اسلامي وحدت ګوند کم شمېر پلویان ول، دومره ډېر هم نه ول. او یوازې محمد نتیقي چې دغه ګوند سرپرست دی هغه یوازې وینا وکړه. او دوی یوازې همدغه د اجرایه ریاست کومه اعلامیه چې پرون خپره کړې وه د هغه یو څو مهم ټکي دوی هلته بیان کړل او همدغه اعلامیې په پای کې په غونډې په ګډونوالو هم وویشل او په همدوی باندې دوی تر ډېره حده پورې اکتفا وکړه.
مننه واصل وصال، و چې په کابل کې د حاجی محمد محقق په پلویتوب د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند د وی غونډې حال راکوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال په ټول هیواد کې د ګزڼ 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو له لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو ویروس له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نس کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس ته که نهسه. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پاک.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي. دا وزیر په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه سوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او مرتغ علتونه واضح سي.
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډولو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړه کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزن ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
په کندهار کې تیر کال د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په روزګان کې تیر کال د پولیو 2 پیښې لیدل شوې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په ټول روزګان کې د پولیو واکسین تطبیق شي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګېدونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د دې موضوع تفصیل عصمت چاروان درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوې ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور وړه ادارې د ایران د سپایي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قلی اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوي او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بېرحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان یر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
سروان صاحب مننه. البته په ماهان هوایی شرکت روانه اونۍ جرمني هم بندیز لګولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا روزگان دا روختی مسئولین وی طالبانو اجازه ور کرده چه دوی تر کنترول لاندی سیمو که دا پولیو واکسین تطبیق شه. تفصیل دا شریف الله شرافت پورا پور که.
چارواکی وای تر اتو میاشتو وروسته وسلوال طالبان دیته چمتو کړی چې په جنوبی حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دی وای که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولای سي چې زیات شمیر ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري. په اورزګان ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت مشرتابه دوې ورځې مخکې له وسلوالو طالبانو سره پر همدې موضوع موافقې ته رسېدلی دی. دی وایي په اورزګان کې به د دغه کمپاین لړۍ په راتلونکې اونۍ کې فیل سي او 100,000 هغه ماشومان چې په تیرو اتو میاشتو کې له واکسینه بې برخې وه واکسین به سي.
له نیکه مرغه موافقه داسې شوې ده چې مخکې به کمپاین کور په کور به اوس په جومات په جومات یا سایټ تو سایټ ته به مونږ له خیره سره کمپاین لرو. راتلونکې هفته کې به مونږ دا کمپاین افتتاح کوو له خیره سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه نیولې وه او ویلي وه چې نور د روغتیایي مسؤلین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره کړي، خو روغتیایي مسؤلینو بیا ویلي وه چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین ترسره کول دا د روغتیا وزارت له طرز العمل سره پټکار کړي. که څه هم روغتیایي مسؤلین د پولیو د واکسین د فیل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسؤلین اندېښنه لري او وایي چې زیات شمیر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه ونه ژغورل سي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اورزګان میشت بیا وایي که چیرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره سي نو ماشومان به یې له واکسینه بې برخې پاتې سي او د پولیو په ناعلاج ناروغۍ به اخته سي.
زما نوم سپلا دی، د مرآباد اوسېدونکی یم. کور ته که لوی کاغه بېخي کوچنی دی، هغه که نه یم هم یو څوک ورته راایستای سي، که غټ وي هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی وي هغه نسي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مسجد زما څه لرې.
کور مې په چلنګر کې دی، نوم پلاجان دی چې مسجد مې څه لرې، غټ خلک نه ورن کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پوټې د کلاچې. نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي، موږ پخوا الکوان کشنیان نشور کللای کور په کور سی موږ ار کشنی ورته راوتلی چې
دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
طالبانو ته زه دا وایم چې وروره ایله کوي، دا کار پرېږدي، دا فایده نه کوي. دا زموږ ستۍ ګټه ده چې کوچنیان واکسین چې ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. نو دا خو
خلکو ته اجازه ورکړي چې دا کور په کور باندې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي دي چې 14 یوازې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
انا السلام علیکم زم احمد اعظم ام د بزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تېر کال کندهار کښې یم. موږ د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا څنګه مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي او داسې مهاجرین ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالي دغه ځاګي ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې دا اداري فساد ورک کړي او دا مرسته دا به ورورسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نه آزادۍ راډیو ته خپل سلامونه هیلی وړاندې کوم او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کېږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. نو حکومت دې مهرباني وکړي د معلمانو معاشونه په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
سلام علیکم. فرید امینین د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي روان کړو کابل ته روان کړو د لارې کې پوستې دي حتی ولایت کې ګاډي را پولیس راوځي داسنه موږ نه پیسې اخلي ډېر هم تنګ وي ډېر پاره بول کوي. موږ دغه غټو لوړپوړو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دی وکړي. دې پوستو د دفتر ولایت د قمندانۍ مخې ته رنجر راوځي. موږ نه په ګاډي کې 2000 3000 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ولې ته میدان کابل دروازې ته میدان پولیس موږ ډېر پاره بولي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ د اونۍ بحث دا دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چې کوم کسانو ځانونه کاندید کړي دي نوماندان کړي دي د هغوی اسناد څېړل کېږي. آیا د قانون له پلوه د دغه اسنادو څېړل څرنګه کېدای شي؟ په دې اړه تفصیلي بحث په دې پروګرام کې اورېدلی شئ. خو یوه یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزې له امله نه شو کولی چې ستاسو را رسېدلی سمسونه ولولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله راخلو. کوم کسان چې ډیجیټلي ټیکنالوژي ډېره کاروي څه اغېز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت سروان درسره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټیکنالوژیو د اغېز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغېز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغېز له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن لوستلی شئ او مرکې اوریدلی شئ. همدارس د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. خو اوس دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. طالبانو رسمن تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن د پنځمې ورځې لپاره په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د جرمني دفاع وزیر پرون د سویس په داووس ښار کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغې چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پام وړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړجاړی ونه کړي. او تمه ده چې د یونان پارلمان بنن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یونان د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول.
وسام سما رای زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رای زما حق
نیوند ورسوالی مواد پرونده سپاسی وی
مونږ میرمنې بیا هغه
میرمنې منځ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځنګړی خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځنګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په وناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپل پخواني خبرې دی ودرېږي او د کابل د حوزې انتخاباتې باطل اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. ښاغلي فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنن و در موضوع تصمیم بگیرد. کسی متضرر شد قضیه میاد مرحله استیناف و تحسین مرکز. اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړنی نتایج د جدې په سل رویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل تیر اونۍ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځانډولې خو لغوه کړې نه ده، او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول، خو نتایج په سبان دی دو میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رای به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کې. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که با شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل به اساس سازش و تعلیق رفته. ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی ایره میگیم چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید چرا سکوت کردید؟
در افغانستان در آزاد و او عادلانه انتخابات و در بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته.
دا چې هم خلک د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد. چې جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هېڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوي دي یا سیاسي ملاتړ دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلې وه چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نوماندانو کې راغله.
زما نوم مجیب الله ده. دا کامیابي او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوې ده. د ولس په رایه باندې سوداګري شوې ده.
د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو مرحله پیل سوې ده چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د دلوې په 14مه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 100,000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمېر نور شرایط پوره کړي کولای سي ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید، د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده؟
به نام خدا و بر سلام به شما و میهمان ګرامی شما. قسمی که شما در جریان هستین، روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن نامشان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک که تمام آن ایده از شهروندای ما به شمول همچرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم. در طول دو هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارک یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم. فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایات مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرحاً درج بکنن. بعد از اون کمیسیون شکایات انتخاباتی در چارچوب مکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایاتی که درج شده یا رسیدگی میکنه و فیصله ها یا یافته هایشون هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنه. بعد از اون ما نتایج نهایی را اعلام میکنه.
دکتر سبزل مزبلای، د جمهور ریاست د کاندیداتوری په اړه باندې شرایط قانون کې وضع شوی دی، په مغه کې د دوګونی طبیعت موضوع ده، په جنگی جرمونو د ککړېدا موضوع ده، بلابل د غصب موضوع ده، بلابل اړخونه دي. تل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولیدي چې په دې برخه کې دوی څېړنې کې بیا څېړنې سرسري او وایي تېرې شوي دي، د تاسو سپارښتنه څه ده چې دغه څېړنې څومره جدي تر څو پورې هغه کسان چې واقعا د کاندیدۍ وړ دي هغه ځانونه کاندید کړي او نور کسان چې وړې نه وي لیست نه ووځي؟
ډېر شکر ترسه در مخه اول تاسو ته جناب ابراهیمی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته چې د ازادي راډیو اوري احترامات اختموم. دا واضح خبره ده چې په قانون اساسي کې د شپیتمه ماده ده باید شرایط وضع کړي دي د یو کاندید لپاره چې څوک رئیس جمهوریت ځان کاندیدي په د مدني حقوقو څخه محروم نه وي، په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم سوی نه وي، د محکمې له خوا څخه فیصله نه وي باندې سوی، یا فرضاً 40 کال عمر وي. همدغسې موږ تاسې د انتخابات قوانین هم دغسې ورته لرو، شرایط ورته شته. مهمه دا ده چې 100,000 تذکرې مو غوښتي دي، چې باید 100,000 تذکرې سټیکر مور باندې ولسوي، دا هم باید راوړي. اوس داسې نفر موږ ډېر پکې وینو، یا په خپله کاندید یا معاون دی، چې هغه په د ولسي جرګې کې کاندید وو، چې هغه پیسې 35,000 رایې نه دي پیدا کړي، نو 100,000 دغه سټیکردار تذکرې یا پلویان دي دغو غایانو یا دغو ورونو لکه کمه کړي. زموږ خواهش دغه دی چې محترم کمیسیون چې د اوس پلټنه کوي ور باندې شروع دي، د دوه هفته لپاره دی وخت لري، لطفا دغه دی ونیست. اولا خلاص په سابقه کې دی په جناتو باندې دغه سوي دي، درسته ده چې محکمې به فیصله نه کړي، ځکه چې هغه انتقالي عدالت پروسه خو په افغانستان کې دغه نه پلی نه سو، ولې شواهد شته، آثار شته، شاهدان شته، څوک په جناتو باندې دغه سوي دي، متهم سوي دي، چا جناتونه کړی؟ لطفا دغه خپل پاک وجدان د روس څخه قضاوت وکړي، بدون دغه څخه هر رقم ملوزات په نظر کې ونیسي. دا چوکی کچيري اوس په قدرت کې، کچيري د تنظیمو په راس کې، کچيري همدغه سیاسيونی کپیسداري ک غریبي ک په هر جو به خبرې کوي، افغانان دي ټوله، شکر دي مسلمانان دي، دغه وطن تابعیت لري، صرف دغه معیاراتي ور باندې تطبیق. یو داسې په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد ور باندې لري، پلټنه دي وکړي، لطفا دې لیستو باندې.
ابراهیم صاحب، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، په دې برخه کې کمیسیون باید جدي برخورد وکړي. ګورو چې یو شمېر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي، یو کاندید او دوی معاونین دي، په داسې حال کې چې دوی رسمن دند هم دي لري، دولتي دند لري، انتخاباتو قانون کې او د اساسي قانون کې دا واضح شوی چې دوی باید استعفا ور وړاندې کړي. فقط په دې برخه کې کمیسیون څومره جدي ده او چې تر څو پورې دغه ماده یا دا شرط تطبیق می؟
دقیقا به هیچ عنوان استثناء کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شخص یا هیچ فرد قائل نیست، و آنچه که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است، ما عمل میکنیم، و هر شخصی که امو شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده، ما رو عملی میکنیم. مثلا در تابعیت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشد، محروم از حقوق مدنیش نباشه، لیست 100,000 حامی یا 1,00,000 حامی که از 20 ولایت از اقل 2% داشته باشه، او را تکمیل بکنم، و طرفی که پول هست 1,000,000 افغانی هست، او را در مجموع داشته باشه، استعفا خطش هست، فرم ثبت داراییش هست، فرم صحیحش هست، فرم استلام جناییش هست، یعنی همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم. در صورت که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی 18 تن این شرایط را پوره نبکنم مطابق با مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نمیکنن.
دکتر صاحب تل د انتخابات کمیسیون په دې برخه کې ژمنې کړې دي، لکه د ولسی جرګې انتخابات موږ ولیدل، د تیر 2014 کال انتخابات موږ ولیدل، خو بیا هم لیدل سوي ځینې نیمګړتیاوې موجود دي، لکه د یو کاستا په دولت کې وظیفه لري دای کاندید سوی ده، په دې برخه کې تاسو پرختنه چي دي او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
قانون خو جنابي ابراهيم صاحب تشریح کوي دی اوس متعید دي
وګوره قانون لرو خو به
تطبیق کده اصلا خبره په حکومت کې ده، کچیر حکومت د اوله سرڅخه په هر عرصه کې د قانون راخسته او تطبیق کړي وای، پر هر ګین تطبیق کړي وای، په سپینی پیسه په ریاست جوړه کې تطبیق سوی وای، په خپل پر ډاکټر سبب لا تطبیق وای، په ډاکټر رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای، د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای، پر قضات تطبیق وای، پر څارنوال تطبیق وای، پر والی تطبیق وای، پر موین تطبیق وای، پر وزیر تطبیق وای. نن به دغه د تشویش هیڅ نه درلودلای، چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې دلس پنځل اس کال کې وای د اشرف غنی سره دوران
انتخاباته کمیسون وای په خاطر څه ترسیو ترسیو وس موږ ژمن چې تطبیق کی اې دوی به وتوانی
دوی ژمن دی دا کارم کولای شي په شومت باندې کانفرنس کې د ملت څخه کومک وغواړي وروره د دوغه ولس نه پر چې تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورګه هر کوم معلومات لري تاسو لوتو ماسر کومک وکي مستند راکی مست معلومات دی رشته دا یو لک نه پر چې تذکرې د شول ولاتو په نامه باندې شول کړی دي رشته هغه په ولاتو کې ستاسو د مربوطه ولایت خلک دي کومک ورکي جنایت کړی دی په کوم ولایت کې کړی دی غلا کړی دی غصب کړی دی په کوم ولایت کړی دی کومک دی د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت د دغه کمیسون د پاره په دې شرایط کې د جل دغه د پاره د دې ملت غوښتنه ده نه د حکومت ځکه په حکومت کې هم ډاکټر سب عبد الله کاندید دی امری صاحب جمهور کاندید دی هغه نس کولای دی سره د صادق
نه ډاکټر سب یو بل موضوع تر ازم قانون د جمهور ریاست د ټیم پاړه باندې وضاحت لري کله چې دوی مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي قانون له صراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي اوس اجرایی ریاست تر ازو ډاکټر سب عبد الله وایي چې د حکومت یو برخه هم حکومت ما سره تقسیم شوی ده زه استعفا نه ورکوم قانون په دې برخه کې صراحت لري او په دې وخت کې کمیسون باید صبر خور
دا نس کېدل چې موږ تاسو دا حکومت راوخو د تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته وایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي راوخو نیمه بخش کې تطبیق کو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبد الله زینی دین مستثنا کو زه دا وایم چې نه رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام ورکړوي نه ډاکټر صاحب عبد الله ځکه د قانون اساسي مطابق د دواله نه راغلي د دواله قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلا رامنځته کیږي
خود دا قدرت خلا چې راځي دی بعد تاسو سنجولای وایي ورور موږ دواله د قانون اساسي خلاف یو وس د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشریح شوی دی کچې رئیس جمهور نه څوک وي د اول ماوین وي آیا د سنا د مجلس رئیس وي آیا د وزیر خارجه وي څوک دی د پروسیجر تر اندازې تشریح شوی دی
ابراهیم صاحب دې برخې ته نظر مغوړ یعنی قانون په دې وخت کې صلاحیت لري چې دواړه منځب لاړ سي اجرایی ریاست نه استعفا ډاکټر صاحب عبد الله وکي قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسیون څه اقدام لري
خو در مجموع در مواد قانون اساسی قانون انتخابات این موارد همش صراحت داره و نامی از مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوام داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان باعث رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده اونجا قانون وضاحت داره و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده یا موارد و مورد دیگه که مطرح هست حکومت مورد هست و الان چه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارد در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلی صاحب مطرح کرد که به جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله از کاندیدا اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت دارن شرایط چی است. این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بعدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشن میتونن شکایتشون را درج بکنه و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بر اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنه و فیصله شون رو به ما روان بکنه، ما فیصله شون در فهرست نهایی اعلان میکنیم. و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنیشان هست یا جرایم ضد بشریشان یا موارد دیگه که مطرح هست، در صورت اگر موارد باشه تمام شهروندان ما میتونن شکایتشان بعد از این که ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلو فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایتشان را درج بکنن.
دکتر صاحب زلمه زبلای، دین کسان زنون کاندید کردی پدس حل گیج دی ولسی جرگی انتخابات تا کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له 100000 تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسیون کې ځان ثبتای ستونزه چیرته ده؟ دا تذکیرې له کومې کړې؟ دا ولسی ملاتړ کله درلودای ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای؟
ما د خبر په سر کې دغه ټیک ته اول اشاره وکړه چې دا چې ورونم ستا چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه ده پیدا کړې، کینات یې هم کړې چې ما رای نه ده ولایت شکایت لا نه ده کړې شکایت کمیسیون ته، ولې اوس یې ادا کړې چې زه یو لک پلویان لرم او د یو لک پلویانو اخوا ته نور ریاست جمهوریت ته ځان کاندوم چې د افغانستان په سطح باندې رئیس جمهور شم. دا په دې معنا چې زموږ تاسو په دا فعلي ټاکنیز سیستم کې ډېرې خلاوې شته. دغه سې نفر چې هم په خپل ولایت کې محبوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږده، دا هم د کمیسیون د انتخاباتو لپاره یو 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 سرګردانی ده، هم د بودیجه نه قرباني مصرفيږي، اخرم سر بدی خاطر د نوم وخت سې پلانکیم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه دته لري او په یوه دیس دی شهرت پیدا کی دا شهرت یې منفي کیږي. موږ په پیژو دا څوک دی داخلك کې ته غواړې نو مان بلم د توا خو چې پیډرام دی څوک دی دا نه د لازم چې دی دا کار کوي، ولې د افغانستان ملت دی ته دونس خدای نه خواسته تیش کار کوي چې دی ولسی جرګه ته ځانیس کامیاب ولې او ځان د ټول افغانستان د ملت نماینده غني دا غلط کار.
امروی صاحب کچری راسو لیست او ګورو کچری په لیست کې 15 کس 13 کس موږ تاسو ولرو به هم کسان چې امکان نه لري د بریالي توپ دوی په لیست کې راسي او الته سټیکر چاپ سي الته ورقه چاپ سي درې ورکونه ورقه کچری کم لیست موږ ولرو دلته د مصرف نه یا لګخ نه څومره سپما کیږي؟
دقیقاً یک از چالش هایی که فراراه تمام پروسه های انتخابات و خصوصا روز رای دهی انتخابات هست تعداد کاندیدا هست، یعنی این چالش کلی هست، هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رای دهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشان که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست. خب ما مطابق به مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رای دهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم، هیچ مرجع نمیتونه. هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن. اما باز هم
دلته یو سوال دی برای میسه په بخانه سره خبر دقت کوم مخیم یادونه وکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولسم 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی خو تاسو کمیسیون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپتی
دا 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 انوز موارد کې انوز ما فهرست ابتدایی اعلان نکردیم، فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارک ازیا و بعد از معلوم شوه. و ظرافت گپ دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لگ استیکر نیست یا لیست هامی نیست، از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2%. ممکن این بعد شهروندای ما که مواردی که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه هامی داشته باشن یا موارد معلومات مو لیست هامی رو جمع کرده باشن. خب این بر ما آنچه که شرایط به ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنیم، ما نمیگیم که تو از کجا کردی از کجا نکردی، تقلبی نباشه در سیستم ما ثبت باشه موارد باشه این موارد خون باز نگه، ما نمیتونیم که او را مانع از این شاییم. اسناد مدارک ما را تکمیل بکنه، شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن. بعد در صورتی که پیدا نکنن را پیدا نمیکنن، ممکن بسیار چهره ها به مشکل
زنان من زبلای سب تاسی دی ولس استازی دو اونه پاتی دی لپاره چی دوی دادی کاندیدان و دا غاغ اسناد و چرل سی دل تا ولس سکول پکار دی جنه کسان سی دی حتی مگو تاسی لرو چی در زیاد پجرمو
مجرمون متهم دی خلک ور باندې اعتراضونه لري ولس باید څو کی تر څو پر شکایتو کمیسه د انتخاباتو کمیسون ته ورسی هغه څه په سترګو لیدلی یا کوم اسناد په لاس کې چا پاړه لري واری کی ولس باید څو کی
موږ خو دغه ولې د کمیسون هغه شته کېګه فدغه فیلی لاند وخت کې دغه لتی هم د شکایتو کمیسون هم د ټاکنو کمیسون دواړه پر ولس راغو کی دغه ولس نه پر مور کې تاسو هر رقم مثبت منفی
خو ولس ګوره په هوای لري انتخاباتو کمیسون وایي چې موږ چړنه کو
غیر قابل انکار اسناد مستند اسناد شواهد هغه دي په خپل مربوطه ولایتو کې د شکایتو د کمیسونو څنګهسته غوته دي مراجعه کوي هغه څلوشتاته دي په خدمت کې دي غوته دي ورکې دغه نفر کاندید دی صدا شاید دا رقم شواهد روان لرم خدای نه خواسته دا غاصب دی دا قاتل دی دا په داسې جرایم باندې متهم شوی دی دغه ټول اسناد شواهد دي دغه ټول راټول کې شکایتو کمیسون ته دی
موضوع ده هر کس انتخاباتي ټیم جوړ کړی ده په انتخاباتي ټیم کې یو کس سنسر نیول یا دی ځانګړی استازي په توګه باندې یا دی دریم کس د مرستيالي په توګه دوی چې کلمو بریالي سلو دغه موږ اساسي قانون تدلو د مرستيال ټاکو یا اجرایي ریاست په پام کې نیول قانون په دې برخه کې څه سرعت لري دا کسان څه ډول کسان دی ولې د اهداف تعقیبي څه غواړي
قانون خود در مخه ابراهیمی سر تاسو ولا کچیر دی هغه شرایط دی وځه کړی دی هغه ورتراوی
کوره په قانون کې خود درم کس نسته چې انتخاباتي ټیم کې ته معرفي کوم ته راول
دا خود دی کمپاینی ژغ دی په دغه کې رسمه نه دی نه کمی سنځنی قبل کړی دی درې ماوین
نو ګور خپل مسی چې ټیم جوړو دوه غلطه مهدی سره لاسلیک شي زمونی سره
دا غیر رسمي د پردې شاته د توافقات دی قانونا خو کمی سن اعلان ورته وکړي اساس نه د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضا صدراتي سیستم تاسو مشتواس یو صدر اعظم مشتمر فکر موږ نه سپتو یا درې ماوین راوري موږ نه سپتو موږ دوه ماوینن یو رجه موږ سپتو دا خود دی هغه فیصله خوب لیدل دی چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جګړه غواړو په کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدی دی تصامیم دی د کمیسون سره مخایج دی کچیر دغه موارد ورغلی چې موږ مطمئن یو دی سپکړی نه دی لطفا دی جواب ورکړئ
ابراهیم صاحب کبدی برخه کې ته لږ وضاحت ورکړئ داسې ډلې تاسو راغلي دي چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسي تاسو هغه سپکړی دوی درته وضاحت درکړي
جناب افغان صاحب قسم کې شما میدان نجریان هستین ما هیچ شخص را که با خلاف آن چه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان معاون اول و معاون دومشان که مواد قانونی اینجا صراحت داره ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما رو ثبت کرده باشه یا مواردی که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایه یا موارد به هیچ عنوان ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم. اون مواردی که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره صلاحیت تغییر نظام کی داره اونجا کلش وضاحت داره و باز از موارد خودشان هست آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
بیایی زبر نستا ده نظر شمشنا ده 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 ورک کاروان سالار شکنا ده ده غم جن وطن پخڑو تختو زب تپاتا یا کسار شکنا آئے زب تپاتا یا کسار شکنا